السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله سانګزای يم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج لاست وایم وړاندې اورئ یو لوړپوړی ایرانی پلاوی نن کابل ته تللی
د ایران د رئیس جمهور خاص استازی حسن کاظمی قومی کابل ته راورسید د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا
افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو په بندېدو سره ممکنه نه ده چې صحي خدمات په سمه توګه وړاندې شي
چې خارجي منابع بندې شي او خارجي سازمانونه د خپلې مرستې قطع کړي بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو دا امکان نه لري
ګڼو افغان کډوالو د انډونیزیا پلازمېنه جاکارتا کې نن مظاهره کړې وایي چې څوک یې غږ نه اوري په روزګان کې بیا خلک له دې شکایت کوي چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي
خپلوانو ته ورکي که ناره اورېدله زما له بیا اورېدل وخته طالبان دا میاشت اومه د درېیمه وي چې راغلي وي
دا او نور مهم مطالب تر خبر نور وسته خبرونه به له اسدالله لودین واورو
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ایران یو لوړپوړی پلاوی نن کابل ته راغلی طالبانو په کندهار کې د داعش پر پټنځای عملیات کړي او په کابل کې چاودنې دوه تنه ټپیان کړي بشپړ خبرونه د ایران یو لوړپوړی پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په هدف نن کابل ته راغلی د دې پلاوی مشري د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی کوي د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیقی په اړه ازادي راډیو ته ویل
د ایران هیواد د رئیس جمهور خاص استازی حسن کاظمی قومی او لاغه سره مل پلاوی چې د مختلف وزارتونو مرستیالانو معینان او نمایندگان ورسره دي نن سهار کابل ته راورسید
تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو له دې وړاندې د پاکستان او قطر په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازي کابل ته راغلي دي له دې وړاندې د اکتوبر په 20مه ایران د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربه و هغې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل طالبان باید پرې نږدي چې د افغانستان دننه ترهګریز اقدامات د ګاونډیانو امنیت ته خطر پېښ کړي تیره شپه د کندهار ښار په څلورمه حوزه کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ وسلواله نښته شوې ده د دې نښتې پر مهال تر اوسه د یوې چاودنې او دو ملکیانو د وژلو تایید شوی دی په کندهار کې د طالبانو د حکومت بدبواتي مسؤول محمود اعظام بې له دې چې ډېر جزئیات ورکړي ویلي په دې خواجي سیمه کې د داعش پر ضد بریالي عملیات پای ته رسېدلي د طالبانو یو بل چارواکي بیا تازه ویلي چې عملیاتو کې اته داعشیان ژوندي نیول شوي او څلور نور وژل شوي دي عینی شاهدان و ازادي راډیو ته ویلي چې د نښتې پر مهال د چاودنې غږ هم اورېدلی د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې یو انتحاري حمله کوونکي په ځان پورې تړلي مواد چوولي دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار خوشحال خان مینه کې د چاودنې دوه ملکي کسان ټپیان کړل د دغه وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې د مقناطیسي ماین له کبله دغه چاودنه نن له غرمې مخکې د ملکیانو پر موټر وشوه تر اوسه د چاودنې مشخص هدف معلوم نه دی او مسؤلیت یې هم چا پر غاړه نه دی اخیستی کابل کې وړمه ورځ هم په یوه ټونس ډوله ښاري موټر ورته چاودنه وشوه چې مسؤلیت یې داعش وسله والې ومانه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکې اداره سیګار وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه کولی شي پر افغانانو خپله برېښنا بنده کړي سیګار نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړي سیګار خبرداری ورکړی چې اوسنیو تړونونو ته په پام د برېښنا صادرونکي هیوادونه د پیسو د نه ورکړې له کبله خپله برېښنا بندولی شي د افغانستان وارداتي برېښنا تر ډېره د منځنۍ آسیا له دوو هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان څخه تامینېږي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د برېښنا شرکت نوی نظر راواخلو خو سملاسي د چاپو موندلو بریالي نه شو له دې وړاندې برېښنا شرکت ویلي وو د هغو خلکو د برېښنا مزي پرې کوي چې د برېښنا بلونه نه تحویلوي یو شمېر افغانانو بیا ویلي تر ډېره د روانې بیکارۍ او بېوزلۍ له کبله نشي کولی چې د برېښنا بلونه ورکړي سلګونه افغان کډوالونو د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مخې ته اعتراض یا لاریون وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کډوال غواړي چې له انډونیزیا بهر د پناهغوښتنې د قبلېدو چارې ګړندۍ شي. اعتراض کوونکو دا شعار له ځان سره لیږدوه چې کورنۍ مو په خطر کې دي. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګن دي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادونو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلي دي خو تر اوسه یې چا ځواب نه دی ورکړی. خپله انډونیزیا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی ځکه دغه هیواد چاته سیاسي پناه هم نه ورکوي. او د جرمنی پولیسو ویلي چې شپاړس تنه کډوال په یو لارې کې موندلی دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځې اروپا له هیوادونو په پټه لارې ته ختلی وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دا کسان د باوریا سیمې ایرلانګین ښار ته نږدې له لارې کته کړي دي. په دغو کسانو کې یولس ماشومان هم شامل وو چې د راپورونو له مخې افغانان دي. پولیسو ویلي د لارې چلوونکی د دغو خلکو په انتقال کې لاس نه لري.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ایران یو جګپوړی دولتي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پلاوی به د طالبانو له مشرانو سره وګوري او پر امنیت، ترانزیت او نورو دوه اړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پراخې هڅې پیل کړي چې نړیوال یې په رسمیت وپیژني. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د تهران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي په مشرۍ یو دولتي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادۍ رادیو ته ویل چې د ایران په پلاوی کې د څو وزارتونو معینان او استازي شامل دي او د طالبانو له مشرانو سره به پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي.
د سفر مخه هدف دا ده چې د دواړو هیوادونو تر مابنځ د اړیکو پیاوړتیا او غښتلتیا او داسې د دواړو هیوادونو کې د تجارتي او ترانزیتي مشکلات او ستونزې چې کول تر څو افغاني تجارانو ته او ایران سهولتونه آماده شي او همدغسې تر څنګ یو شمېر نور امنیتي مسایلو باندې به هم خبرې وشي.
د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو پلاوو کابل ته سفرونه کړي دي. په روانه اونۍ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د امریکا، پاکستان، روسیې او چین په ګډون د تریکا پلس د غونډې په حاشیه کې ګډون وکړ. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم د ښو اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د اکتوبر په 10مه د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف، د اکتوبر په 8مه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او په سپتمبر میاشت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی چې هیواد د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو کوربه و په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. له دې ټولو ډیپلوماتیکو منډو ترړو څخه د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ د پخواني حکومت ډیپلوماټ شکریا بارکزی وایي چې طالبان د نړیوال رسمیت او مشروعیت په هڅه کې دي. خو میرمن بارکزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که طالب مشران په هیواد کې دننه له نړیوالو معیارونو سره سم عمل وکړي نو هڅې ښایي نتیجه ورکړي.
که چیرته طالبان دننه په کور کې هغه شرایط مساعد کړي چې کوم د افغانستان خلک دا غنه تمه او توقع لري، او البته دا په دنیا کې هم یو منل شوی پرنسيپ دی چې هر نظام چې راځي هغه باید داخلي مشروعیت ولري. د دې کړنې، د دې پالیسی او د دې سیاست کیدای شي د دې برخلیک د دې رسمیت پیژندلو لپاره مشخص کی.
د افغانستان پرزیدلی حکومت چې متحدو ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ کاوه، له ایران او د سیمې له نورو هیوادونو سره ښه اړیکې درلودل. خو د طالبانو حکومت چې د زمري په څلرویشتمه واک ته ورسید تر ډیره له پاکستان، چین، روسیې او ایران سره نږدې دی. که څه هم د دوی اړیکې هومره نه دي تاوده شوي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د کابل نوی حکومت په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په کابل کې د شنبې ورځې د ماښام د چاودنې مسؤلیت منلی دی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي یا د ډله ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د متقی په خبره داعش په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول بهانه او مشروعیت نه لري او ښه ده چې له ورانه لاس واخلي. اخو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډیر واټن شته. جزئیات په دغه راپور کې
داعش ډلې ومنله چې د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې چاودنه دوی کړي. رویټرز خبري اژانس لیکي د ډلې په خپل ټلګرام د دې پیښې مسؤلیت منلی. طالبانو په دې پیښه کې د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو رویټرز د وژل شوي یو شمېر شپږ او ټپیان وته نه ښیي. داعش ډلې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې پنځه لوی او یو شمېر وړې حملې کړي چې د طالبانو په ګډون یې ملکي وګړي هم هدف ګرځولي. د داعش لوی بریدونو درې په کابل، یو په کندوز او یو په کندهار کې شوی، خو وړې حملې بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار او پلازمینه کابل کې دي. دا ټول بریدونه په ډېر شمېر مرګ ژوبله لري، خو له دې ټولو سره سره طالبان د داعش ګواښ جدي نه بولي. یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي داعش ډله دوی ځپلې او ورځ تر بلې کمزوري کیږي. ښاغلي متقی د پاکستان له خیبر نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي داعش د افغانستان په اویا سلنه خاوره کې بشپړ له منځه تللی او په پاتې دېرش سلنه خاوره کې هم فعالیت ورځ تر بلې کمیږي.
اوس چې دا نوې سیمه پاتې شوې په دغو کې داعش پټ راپورته شو، په دې کې هم د دې فعالیت زیات شوی نه ده، بلکې ورځ په ورځ کمیږي، ورځ په ورځ کمیږي. دې نه معنیږي چې زموږ عملیات او فعالیت او په سیمو باندې کنټرول ورځ په ورځ کیږي. نو موږ امید لرو چې دا به په راتلونکي کې به له دې مشکل نه انشاءالله خلاص شو. په دې برخه کې که د داعش څوک وي هغوی ته موږ دا خبره کوو چې د څه شي دپاره جنګ، ولې جنګ.
خغلی متقی پر رسنیو هم نیوکه کوي چې د افغانستان ناسم تصویر خپروي او د دوی د حکومت پر وړاندې جنگي پالیسی پر مخوري. خوشنون کې وایي د طالبانو حکومت د داعش ګواښ ته په ډیره ټیټه کچه ګوري او دا لویه تیروتنه ده. شنون کې شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل
د پخوانی حکومت نسکورېدو یو اصلي لامل هم دا و چې لکه د اوسني طالبانو د نظام په شان دوی هم حقایق پټول او نه غوښته چې خلک او رسنۍ د امنیتي تهدیداتو په اصل پوه شي. اوس طالبان همدغه تېروتنه تکراروي. دا خبره هم جوته ده چې داعش داسې یو ګواښ ده چې نه یوازې طالبان بلکې د سیمې ګاونډي هېوادونه د نړۍ ستر ځواکونه لکه امریکا، اروپایي ټولنه، روسیا او چین هم تهدیدوي او ګواښوي.
په کابل کې د شنبې د ماښام له چاودنې وړاندې د جمعې په ورځ د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې هم د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې پکې درې تنه ووژل شول او پنځلس نور ټپیان شول. دا ډول پېښې په ټوله کې د افغانستان د تلپاتې امنیت او ثبات لپاره راټوکېدلې هیلې له ګواښ سره مخ کوي. هاخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم روسیو برینو ته په اشاره وایي هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډېر واټن شته. خغلی کرزی پرون د افغانستان د نویو بدلونونو په اړه د اسلامي نړۍ د علماو په آنلاین غونډه کې ویلي اسلامي ټولنه د سختدریزۍ له ګواښ سره مخ ته او ځینې هڅه کوي چې دین د بدبینۍ او وژنو لپاره وکاروي. حامد کرزی د غونډې ته وینا کې داعش یوه بهرنۍ وارداتي پدیده وبلله او زیاته کړه دا ډله د افغانستان له تاریخ او کلتور سره هیڅ تړاو نه لري. په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه یو خلو دریض نشته. په مخکنی جمهوری نظام کې ځینې چارواکو دا ډله د طالبانو همکاره بللې وه چې ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبان وایي داعش ته د دښمن په سترګه ګوري او له واکمنېدو وړاندې هم ورسره په بیلابیلو ځایونو کې درنې نښتې کړي.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
یوشمیر افغان کډوالو نن دوشنبه د انډونیزیا پلازمینې جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مخې ته اعتراض یا لاریون وکړ. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګندي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلي خو تر اوسه یې په کار کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. احمد تکل او نور جزئیات.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ډیره سلګونه افغان پناه غوښتونکو او کډوالو نن دوشنبه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د دفتر مخې ته د لاریون پر مهال غوښتنه وکړه چې په بهر کې د دوی د میشتېدو چارې باید چټکې شي. د لاریون والو په شعارونو کې لیکل شوي وو زموږ کورنۍ په خطر کې دي، لطفا ژر اقدام وکړئ او کډوال ځای پر ځای کړئ او ژوندې خوندي کړئ. د دې لاریون په ګډونوالو کې د کډوالو د کورنیو یو شمېر ماشومان هم شامل وو چې شعارونه یې په لاسونو کې وو. یوې معترضې مېرمنې سیفا سید اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل چې دا نوره نو پوزې ته رسېدلې ده.
نوره نو ناروغه یم له ډېرو فکرونو، له ډېر فشار څخه. کله کله چې خپلو ماشومانو ته ګورم غواړم ځان ووژنم.
بلې معترضې بیبی رحیمې فرهنګ دوست وویل دا په غزنی کې ښوونکې وه او په 2014 کال کې خپله دنده پرېښوده. انډونیزیا ته راغله ځکه چې طالبانو اختار ورکړی و چې له کوره دې نه وځي. نوموړې زیاته کړه چې یو این ایچ سی آر په 2016 کال کې دې ته د کډوالۍ کارت ورکړ، خو تر اوسه یې د دې د غوښتنلیک په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. بیبی رحیمه وایي دا په انډونیزیا کې کار نشي کولی، نو ځکه په کور ناسته ده. انډونیزیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی او ځکه یې حکومت سیاسي پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښوونځیو او روغتونونو په شان له عامه خدماتو کار واخلي. خو له انډونیزیا چار چاپیر هغه هیوادونه پراته دي چې ډیرو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی، لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا. د 2000 کال په دسمبر میاشت کې په انډونیزیا کې له 500 هیوادونو څخه شاوخوا 4000 کډوال راجستر شول چې ډیری افغانان دي. دا کډوال د دې لپاره انډونیزیا خوښوي چې له هغه ځایه په کښتیو کې استرالیا ته ولاړ شي. له 2013 کال راهیسې د استرالیا حکومت ډیر ځله دا کښتۍ چې په سمندر کې د سفر ډیره وړتیا نه لري درولې دي او بیرته د انډونیزیا اوبو ته استولي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. آزادی رادیو ته غواګی است. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي منی شي روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او خدمتونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو مرستیال وایي د روغتیایي سکتور د ځان بسیاینې لپاره کار نه دی شوی او له بهرنیو مرستو پرته په لنډ وخت کې په پښو درول ممکن نه دي. جزئیات په دغه راپور کې
واتل رسید. وروسته د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي د حکومت د رسنیو په مرکز کې په لومړي ځل په روغتیایي سکتور کې شته ننګونه او د راتلونکو په اړه اندېښنې د رسنیو سره شریکوي. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال وایي روغتیایي سکتور تل په بهرنیو مرستو پورې محدود پاتې شوی او پر ځان د وسایلو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. عبدالباری عمری منی چې د مرستو بندېدو د افغانستان دغه سکتور ځپلې او خدمتونه یې زندنې شوې دي.
چې خارجي منابع بندې شي او خارجي سازمانونه د خپل مرستې قطع کړي، نړیوال بانک، د اروپا ټولنه او USAID دوی هغه وعده او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل په هغه باندې وفا ونه کړي او خپل تعهدات قطع کړي او بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو، دا امکان نه لري. په لنډ وخت کې امکان نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت مرستیال وایي یو شمېر سیمو کې روغتونونه تړل شوي، روغتیا پالانو ته معاش نه دی ورکړل شوی او ترخوای درمل او طبي وسایلو د کمی خبرونه هم ترلاسه کړي دي. خغل عمری له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان روغتیایي سکتور له سیاست سره ونه تړي او خپل بند شوی مرستې بیا تفایل کړي. نوموړی وایي په افغانستان کې نږدې 3.2 میلیونه ماشومان او 100,000 میندې خوارځواکۍ سره مخ دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې تیر شلو کلونو کې روغتیا وزارت د ځان وسایلو لپاره جوړ شوي قوانین نه دي عملي شوي، ځکه اوس مهال دوی له بد وضعیت سره مخ دي. د دوی په وینا په کور دننه د روغتیایي خدمتونو کیفیت تر پوښتنې لاندې دی، خو د معیاري کېدو او سمون لپاره یې له حالو ځلو خبر ورکوي. د وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټول افغانستان کې 1400 خصوصي روغتونونه فعال دي چې له دې شمېر یوازې 600 ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي. دغه شان د درمل او خوراکي توکو د کیفیت معلومونې لپاره یوازې یو لابراتوار شته چې اړتیاوې نشي پوره کولی. ازادي راډیو د افغانستان نامې روغتیا وزارت له یو شمېر پخوانیو چارواکو او مسؤلانو سره اړیکه ونیوه، څو هغه نیوکې چې پر دوی کې ورته ځواب وایي خو له دوی څوک خبرو ته حاضر نه شول او ځینو یې زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مسؤلانو د دوشنبې په ورځ په دغه خبري غونډه کې وویل په کلنی ډول د هر افغان د درملنې لپاره 2.3 میلیارد ډالر ته اړتیا ده چې په دې برخه کې یوازې 15.5 سلنه خدمتونه یې حکومت وړاندې کوي. افغانان هر کال 220 میلیونه ډالر د خپلې درملنې لپاره له هیواد بهر مصرفوي چې په کور دننه د معیاري خدمتونو په جوړولو سره دا پیسې خوندي کېدای شي. طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت داسې مهال د بهرنیو مرستو د بیرته پیل غوښتنه کوي چې متوړاندي د روغتیا نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې د دې هیواد روغتیایي نظام د سقوط په حال کې دی.
روغتیا د ژوند شتمنی. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو بیا خپرېږي.
وربشو روزګان ته. په روزګان کې اړمنې کورنۍ وایي چې د دوی په نوم راغلي مرستې دوی ته نه بلکې نورو کسانو ته رسول کیږي. دوی وایي کسان چې جګړو ځپلي او اقتصادي سخت زیانمن شوی دی، خو په دغه ولایت کې د افغانستان د حکومت او د بهرنیو مرستې سمې نه ورسیږي او ځایي زورواکي په خپلو کسانو باندې ویشي. مسؤلین بیا د څه ویلو څخه ډډه کوي. په دې اړه پام وکړئ له روزګان دغه راپور ته.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه کورنۍ چوڑان دی جګړو ځپلې وي او اقتصادي لا نور هم ځپل سوی، ادا کوي چې په نوم راغلي مرستې مسولین پر خپل خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې په طالبانو کې خپلوان وي او یا هم واسطه ولري.
ایا به زه می دی ا دې پکور کې دی و به منی د دې غوش پر باندې ما دې کوم د لوژ سره په میټ خولل ما نه کوم چې دا یو چې ګوري خپلوان ته
دا جړه د دوتلوش کلنې شاګولې ده چې د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکې ده او په قرار کړی چې مرکز ترینکوټ ته راکړه سي. شاګولې چې د تیرې جګړې پر مهال خپل درې زامن له لاسه ورکړي، اوس د خپلې ګرلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورډغاړي ده. شاګولې ازادي راډیو ته ویل یو میاشت کېږي چې په ترینکوټ ښار کې د دفترونو په دروازو ګرځي او هغه مرسته ترلاسه کړي کوم چې نړیوال ورته رالېږلې، خو تر اوسه پورې نه ده بریالۍ سوې. دا وای زیات وختونه دا او ماشومان د اقتصادي ستونزو لامل له لوږې ویده کیږي، خو په نوم راغلي مرستې هغه څوک وړي چې زور او زر لري.
مالاخ په کوم دي چې باندې ورکی آی په زمې دی ا دې په کور کې دی و به منې د دې غوش پر باندې ما دې کوم د لوږې سره په میټ خولل مالاخ هم یخې دا یو چې ګوري خپلوان ته ورکی کناره ورته لاس مال بیا ورته لوخته طالبان دا مې شومه د درې مې بیچ راغلی وی دا املا والا کیل دل دا د لسی مې باندې چورته وای مې مشکل ماشنا لره چې شي دار کو شي نه لره ته ما دې قران نو دفتر نه راځي دا وای ما ته کال لره وکس ما دې په خدای قسم پر نه ته وته په دل دا ما ته د شل دغه د شل په ورې جرا و زوای جن زه خورم دا ما پر له باندې لږ دغه تیری یا نه یم ته دا یاري نه خدای بوتي به د کوم خوا کا خدای ګل د دې به د کوم خوا کا چې باران وځو خلانه کې اواز سم یو چې باران وځي زبته سم.
دا په داسیال کې د چې د کډوالو نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې پر روانو حالاتو سخت اندېښنه ښودلې ده او ویلې دي چې را روان ژمی بلا هم د خلکو ستونزې نورې هم زیاتې کړې، نو په کار ده چې لاړمونو سره ژر تر ژره مرستې وسی. په اورزګان ولایت کې یوازې شاګوله نه ده چې پر طالب چارواکو او د خیریه موسساتو پر مسولینو د فساد تورونه پورې کوي، بلکې دوی ورځې وړاندې په دې ولایت کې لسګون اړمونو کسانو لارین هم کړی وو او تورې پورې کوي چې د نړیوالو بنسټونو له لوري له بېوزله کورنیو سره سوي مرستې طالب چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي. د یادو کسانو له ډلې محمد نعیم او نجیب الله دي چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د فقر او غربت له امله اوس ترینکوټ ښار ته راکډه سوي. دوی هم په دغه لاروین کې ګډون کړی و او ازادي راډیو ته داسې وویل.
کغلا وکم می سبا دی پغاړه کې پړی راشي وای ته غلی او کغلا نکوم دا غیالونه مش سپو وکو ګرد وږي ته جوړ ورور دلته سره غلی د مجبور غلی هغه دی دا رقم
نمر سو وکو نه غریبی ستنه مزدری ستنه خواریسته یو خواریس وای خو بیا به مشکو خواریس بل مزدری بم کو خو یاد بم شلاوی
ما کوس لار ونه سو خدای غا سایبان رب شزغلی پغاړه کې ملنګ وټره چې ونه شراسو می ته پغړغړو سړی نه چې وادي وای ودره.
د دغه اړمونو کسانو ستونزې مو په اورزګان ولایت کې د طالب چارواکو سره شریکې کړې. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آصف له څه ویلو ډاډه کوي، خو په یوه لیکلي متن کې دومره ویلي چې دغه اعتراض کوونکي دي له هغه مسولینو سره وژغېږي چې دوی اوربندې د فساد تورونه لګوي. په اورزګان ولایت کې د غاړمنې کورنۍ پر داسې مهال د مرستو په ویش کې د نشفافیت خبره کوي چې اوس مهال له تیرو 3 میاشتو راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن دي. او طالبانو تل ویلی چې کیر جمهوری نظام یې ځکه ړنګ کړی او په وړاندې جګړه کوله چې فساد پکښې کې موجود و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم له کندوز یو راپور لرو. د کندوز ولایت ګڼ شمیر کاروانګر د طالبانو له حکومت غواړي چې سړی خونی ورته جوړی کړي څو دوی خپل تازه میوې او سبزیجات پکې وساتي. دوی زیاتوي چې د سړو خونو نشتوالي له امله هر کال د دوی د کرنیزو محصولاتو ډیره برخه خوسا کیږي او له منځه ځي او بزګرانو ته میلیونونه افغانۍ خساره رسیږي. نور حال په دغه راپور کې له کندوز واوري.
د کندوز ګڼ شمیر بزګران او بڼوالان شکایت کوي چې د سړو خونو نشتوالي له امله هر کال د دوی د تازه میوو زیاته برخه په کروندو او باغونو کې له منځه ځي او کړي خواري په سین لاهو کیږي. 45 کلن عبدالرحیم د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې سږ کال یې په وجری بځمکه کې پریمانه هر ډول ترکاري کرلې، خو د سړو خونو نشتوالی د خپل محصولاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
دغه ترکاریګانې ورور کندوز ترکاري همدغه ځای ترکاري ده، دغه ګلپي کرام مسا بادرنګ او دغه لیموانو دغه سرتخانی چې دلته وروره مونږ کوی څه چې وروره یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ یو میاشت دلته ساری کړو او سرتخانی نه لرو، وروره یو ورځ کاروبار هم نشته چې دلته پاتې سبا ایسته اچو.
13 کلن شفیق الله د کندوز ښار اړوند د ناصروی سیمې اوسیدونکی دی. د هغه بلچه په لاس ده او لګیا ده په خپلې کرونده کې کار کوي. دا چې نوموړی څه ستونزې او غوښتنې لري له شفیق الله به یې واورو.
نو مونږ چې د سرتخانې نه لرو، زمونږ سبزیجات خرابیږي، د سرتخانو سره مشکلات لرو. که چېرته د عماراتو نه هم دا خواهش ده چې مونږ ته سرتخانی جوړې کړي یا د سرتخانو مشکلاتو سره خلکو سره همکاري وکړي، نو انشاءالله چې ترکاري به نه خرابیږي او ځکه چې زیاتره ترکاري نه خلکو خراب شوي.
د دغه ولایت د دشترچی ولسوالۍ د عبدالله په نوم یو بڼوال د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
ولکه سرخانه نیست نه مشکل، اگر سرخانه باشه تنها انګور دو ماه سه ماه ای دوام میکنه. در
سړو خونو نشتوالی زموږ پر وړاندې جدي ستونزه ده. که چیرې سړې خونې ولرو، موږ کولی شو خپلې میوې تر دریو میاشتو پورې وساتو او بیا یې په بازار کې په ښه قیمت وپلورو او ګټه ترلاسه کړو.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن بیا وایي چې د سړو خونو نشتوالي ستونزه یې لاړوند وزارت سره شریکه کړې او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
کندوز په ولایت کې په تعداد د 10 سرخانې صفر انرژي هغه د دولت لخوا اعمار شوي سته او د دهقینو لپاره خوشخبری او زیر داد است. د هغو لپاره وزارت پلان کې لري چې په آینده کې د خپل بودیجې مطابق دوی ته سرخانې جوړې کړي. کوم ځای کې چې اشد ضرورت وي هلته به دوی ته موږ انشاءالله سرخانې جوړوو.
د دې ولایت کروندګر انتقاد کوي چې په تیرو 10 کلونو کې د پخواني حکومت چارواکو د کرنې سکتور په برخه کې داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د کرنې په سکتور کې کوم بدلون او نوښت راغلی وي، ځکه لا هم د افغانستان کروندګر خپلې کرنیزې چارې په عنعنوي توګه ترسره کوي چې له امله دوی له خپلو کروندو د قناعت وړ محصولات او عواید نه ترلاسه کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. اسد الله لودین ته وخت ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ایران یو لوړ پوړی پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په هدف نن کابل ته راغلی. د دې پلاوی مشري د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی کوي. په کندهار کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې د ښار په څلورمه حوزه کې د داعشانو پر یو پټنځای عملیات کړي چې پایله کې یې څلور تنه وژلي او اته نورې ژوندې نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار خوشحال خان مینه کې چاودنې دوه ملکي کسان نن ټپیان کړي دي. د افغانستان لپاره د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکو اداره سیګار وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه کولی شي پر افغانانو خپله برېښنا بند کړي. او سلګونه افغان کډوالو نن د اندونیزیا په پلازمینه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مخې ته اعتراض یا لاریون وکړ.
اسد الله لودینو لاند خبرونه ویل کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
په خوست کې د یووالي په نوم د والیبال پیل شوې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د خوست ورزش شامیر عزیز ملنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې چې دوه میاشتې مخکې پیل شوې وې د خوست شپږ څلوېښت لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ د دې سیالیو په پایلوبه کې سینولا او نور احمد لوبډلې ولوبېدلې چې سینولا د سیالۍ لوبډلې په ماتولو سره تلولي خپله کړه. د ښاغلي ملنګ په وینا د دې سیالیو له جوړولو یې هدف د والیبال ورزش وده او د لوبغاړو ترمنځ د یووالي پیدا کول دي. د احمدشاه ابدالي د څلور ورځنیو لوبو په لړ کې مسینک ته بند امیر لوبډلې او عوامو لوبډله د سپینغر لوبډلې په وړاندې لوبېږي. د دې لوبو په دویمه ورځ مسینک لوبډلې په خپل لومړۍ پاڼۍ کې درې سوه اته اتیا منډې جوړې کړې چې په ځواب کې اوس د بند امیر لوبډلې توپوهنه روانه ده. په بله لوبه کې چې د عامو او سپینغر ترمنځ روانه ده، عامو لوبډلې په خپل لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره سپینغر لوبډلې ته د پنځه سوه اتلس منډو هدف کېښود. عبدالمالک په دې لوبه کې دوه سوه شل منډې جوړې کړې. په ځواب کې اوس سپینغر لوبډلې توپوهنه پیل کړې ده. دا څلور ورځنۍ لوبې چې په کندهار کې روانې دي، په لومړۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې بوسته ماتې ورکړه او مسینک هم دویمه لوبه له سپینغر لوبډلې څخه وګټله. په کرکټ کې پاتې کیږو. یو بل نړیوال جام د استرالیا لپاره او یو بل زړه ماتې پایلوبه د نیوزیلند لپاره. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام په پایلوبه کې استرالیا لوبډلې نیوزیلند ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام اتلولي خپله کړه. استرالیا چې تر دې د مخه د پنځوس اوریزو لوبو پنځه نړیوال جامونه ګټلي وو، دا یې لومړی ځل شو چې د شل اوریزو لوبو نړیوال جام هم وګټه. استرالیا د پچی په ګټلو سره نیوزیلند ته بلنه ورکړه چې توپوهنه وکړي. نیوزیلند لوبډلې د کپتان کین ویلیمسن د پنځه اتیا منډو په مټ استرالیا ته د یو سلو درې اویا منډو هدف کېښود. چې استرالیا لوبډلې د ډیوډ وارنر او میچل مارش د پنځوسیزو په مټ یاد هدف د لوبې په نولسمه ور کې پوره کړ او د نړیوال جام اتلولي یې وګټله. د پایلوبې غوره لوبغاړی میچل مارش او د نړیوال جام غوره لوبغاړی ډیوډ وارنر شو. د یادونې وړ ده چې دا په تیرو څو کلونو کې د دریم نړیوال جام پایلوبه ده چې نیوزیلند بایلي. نیوزیلند یوازې د ټیسټ سیالیو اتلولي ګټلې ده او په پنځوس اوریز او شل اوریز کرکټ کې لا هم لوبغاړي منتظر دي چې اتلولي وګټي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. راځو د پروګرام دویمې نیمایي ته. پیل په یوې مرکې کو، وروسته به بیا د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپور شي. مرکه دا ده چې د یک شنبه پر ورځ په افغانستان کې د امریکایي ډالرو قیمت پنځه نوي افغانۍ ته ورسید. دا په تیرو شلو کلونو کې بې ساری نرخ ګڼل کیږي. په همدې ارتباط مو د افغانستان د بانک له پخواني سرپرست مشر ښاغلي خان افضل هډوال سره مرکه کړې. لومړی مې لاغه نه پوښتنه کړې ده چې علتونه څه دي. په دغې مرکه کې په اقتصادي تاثیراتو، همدارنګه د نرخونو په تبادلې او په ګڼو نور مسلو باندې په تفصیل خبرې شوې دي.
افغانۍ خو او یو حقیقت دا دی چې خپل افغانۍ د کم تولید په اساس باندې ولاړه پیسې نه وای چې افغانستان خپل داخلي تولید ولري او په هغه د اساس باندې نرخ دې ټاکل شوی اوسي. دا افغانستان یو وارداتي مملکت وو، دی لپاره چې اجناس او خدمات په افغانستان کې خلکو ته په داسې قیمت تمام شي چې هغوی توانایي د قدرت ولري یا د اخیستلو توانایي ولري. او د دې ترڅنګ هغه معاشات او هغه امتیازات چې دولت خپل مامورینو ته ورکول، د هغې سنجش په اساس باندې داسې یو نرخ موږ په هغې وخت کې ټاکلی و چې نه څلوېښت یا پنځوس معادل دی کې یو ډالر کېدل. بیا په تدریجي شکل سره چې څومره په افغانستان کې داخلي تولید زیاتېده، موږ په هماغه شکل باندې افغانۍ ته حرکت ورکاوه. البته دا نرخ ساتلو دپاره به موږ وخت نا وخت په مارکیټ کې مداخله کوله تر څو یو مصنوعي تقاضا په بازار کې جوړه کړو او هغه زیاتې پیسې چې په 40 کې دي هغه د بازار نه راټولې کړو. دویمه دا و چې د کم سنجش کم گردش چې د پیسو یا حجم د پیسو چې په بازار کې موجود دي دا د افغانستان د ناخالصو عوایدو په اساس باندې وچته گردش لرو ده. او په همدې اساس باندې چې څومره رشد او انفلاسیون منځ ته راتله موږ به پیسې نوې پیسې بازار ته عرضه کولې. اوس نو د طالبانو د راتګ سره طبیعي خبره ده چې یو خلکو سره ویره پیدا شوله چې په افغانۍ به خپل استحکام او ثبات ونه لري، نو سپیکولیشن یا هغه خپل فرضیه چې ځان سره لرله چا چې لږې پیسې هم لرلې هغه په قلاره بازار ته عرضه کړي او بازار ته واچولې او په مقابل کې اسهار واخیستل، نو تقاضا افغانۍ ته کمه شوله او بازار ته افغانۍ ډېره راغله. خلکو ډالر یا کلدار یا هر پیسې چې واغې خستلې. دویمه دا د خپل او د خلکو وتل د افغانۍ او تقاضا کم کړه، د اسهار او تقاضا زیات کړه، خلک وتل او بیرون تل چا چې پیسې لرلې هغه تبادله کولې. دریمه خپل حکومتداري چې اعتماد او اطمینان خلکو سره اوسي د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه باندې تبیل چې دا چې وروسته پیدا کیږي نه پیدا کیږي مونږ تاسو بحث هم دا اوس کوو. خلکو سره دا اعتماد او باور نه و چې څه به کیږي، مونږ کوم ثبات طرف ته ځو، دولت ساختارونه بیرته به جوړ شي، جوړ به نه شي، دنیا به کومکونه وکړي او بیا نه کې افغانستان به په همدومره وارداتو ولاړ مملکت اوسي که به ونه اوسي، تولید به څومره. دا ټول هغه دلایل چې د افغانۍ ارزښت غورځاو. البته یو نقطه چې نهایت مهمه ده هغه دا ده چې په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ، هغه عمده دلیل بلکې اساسي دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه، دولت پیسې نه ورکولې، د هیڅ نه د قراردادیانو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو، نو هیڅ افغانۍ بازار ته نه عرضه کېدله. لږې پیسې وي هغې تقاضا هم دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي. اوس په مرور د زمان چې څومره دولتداري طرف ته خوی قدم اخلي، مخکې ځي، معاشات ورکوي خلکو ته، د قراردادونو پیسې ورکوي، عادي انکشافي بودیجه منځ ته راځي، نو طبیعي ده چې افغانۍ به بازار ته ارزه
کیږي. تاسو په خپل کاري دوره کې او تر هغه مخکې هم د یو اقتصاد پوه په صفت باندې دغه د پیسو نرخونه اتمن څارل، دغه سي د افغاني نرخ کله هم په دې اندازه باندې رالویدل یو په دغه تیرو شلو کلونو کې کڅنګ؟
نه 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 ابدا، په تیرو شلو کلونو کې د نرخ ته نو راولیدل. یو دوره کې نوی تا رسیدلې و چې ډېر محدود وخت پاره و، ځکه ما مخکې تاسو ته ارزو کې چې د افغاني نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
یعنی اوس د تاسو خبره باندې
تکیه،
بله زه غواړم ووایم چې یعنی پیسې به خپل هغه واقعي ارزښت او واقعي نرخ هم لري چې د افغانیو دغه د اوس کرا راخکاري په همدې خاطر هم داسې رالویدلی دي.
د افغانیو واقعي او اساسي نرخ موږ نه شو ټاکلی، ځکه موږ کوم تولیدي مملکت نه یو. موږ نرخ د افغانیو هم چې دی هم په خارجي کومکونو ولاړ نرخ دی. که چېرته موږ حقیقي نرخ ته ځو، حقیقي نرخ خدا دی چې دغومره پیسې چې په 40 کې دي همدغه د افغانستان د اقتصاد تکافو پیسې هم نه دي، نو موږ باید د خلکو د ضرورتونو د رفع کولو لپاره نور پیسې نشر کړو. نشر بیا په تخنیکي لحاظ چې هغومره اقتصادي رشد په دې مملکت کې نشته، په دا اوس نونه کې زیات نشر چې هغه انفلاسیون منځ ته راوړي او ارزښت یې
غورځېږي. اوس د افغانستان بانک کوم چارواکي چې دي دوی دغه بانکي سیاست دغه پولیس سیاست ښه خواته وړی دی که څنګه؟ ځکه دوی هر ورځ اعلانونه کوي چې په بهرنیو اسعارو باندې راکړه ورکړه بنده کړه، یعنی تر ډیره پورې بندیزونه دوی خپل هم لګولي دي، محدودې کړي دي. دغه سیاستونه فکر کوي افغانستان سمې خواته بیا له بانکي لحاظه که څنګه؟
جناب ستانګزای صاحب، دسې دی چې دولت باید په دې هکله ډېر روښانه سیاست ولري. هغه دا دی چې مونږ آزاد بازار اقتصادي نظام د مملکت لپاره منلی دی. په آزاد بازار کې خصوصي سکتور لرو، په آزاد بازار کې خارجي بانکونو څنګ دي، په آزاد بازار کې دولت هم منحصي یو خدمتګزار دی او برخي چې کولی شي خدمات ارائه کړي، دا مونږ قبول کړی دي. او په آزاد بازار کې اسعار آزاد وي. فقط دومره دلته یو شی چې دوی په ما په مخکم بحث کړو دوستان سره، اوس تاسو د رادیو د لارې وایم، هغه دا دی چې دلته ډیر نازک تار دی د تحقیق پاړه هغه دا چې هغه به دوه کې چې نه پوهیږم ولې نه دی کړی، هغه دا دی یو نرخ گزاری د اجناسو د قیمتونو دا یو خپل فزیکی لحاظ انجام د معاملې یا د پیسې تادیه ده. تادیات مونږ آزاد بازار لرو، تادیات بندول نه شي. که تادیات بند کی مالی نظام ټول سقوط کوي، که د اسعارو تادیات بند کی ځکه 90% 95% پورې زمونږ بانکي نظام په اسعارو ولاړ دی، مونږ په ډالرو تکیه مملکت یو. که ته مطلق بند کی نو خود خلکو ډیپوزیت یا خلکو امانات چې بانکو کې دي خو په 90% 95% په ډالرو دي، ابه څنګه ورکي؟ یعنی په افغانۍ کې به بیرته ورکي ورته څوک پیسې غواړي؟ خاکه وي چې افغانۍ دی ورکي، افغانۍ به ورکي. خود ته بیا بحث دا راځي چې په کم نرخ باندې، په هغه نرخ چې بانکي مرکزی روزمره ټاکي، که په هغه نرخ چې تجارتي بانک ټاکي، که په هغه نرخ ورکي چې بانکي مرکزی ټاکي. خو په دې کې مشتری ډیر تاوان کوي، ځکه دا څلور ځای په اسارو کې د اسعارو په تبادله کې تاوان کوي. یو دا دی چې بانکي مرکزی یو نرخ دی چې کله دا پیسې په حساب کې ږدي هغوی به په یو نرخ باندې اړي، بیا چې بیرته د بازار نه اخلي د بانک نه اخلي په بل نرخ باندې.
اوس هم دغسې شکایتونه وو چې بانک وبښئ چې بانک نوي ټاکلی و نرخ، مګر په معمولا دغه تادیات چې کېدل دا په اته اتیا او اوه اتیا کې حسابېدل، یعنی خلکو به ډېرې پیسې.
دا ډېر غټ تفاوت دی، ګورئ د دې تاوان چا ته ځي اخر کې. خبره دا ده چې دا خو ته د داخل مارکیټ دپاره بې بحث کې، بې خارج دپاره چې یو تاجر پیسې لیږي هلته به بیا څنګه کېږي؟ هلته خو بیا افغانۍ نه چلیږي، هلته خو به ډالر ورکوي، ورته بیا به تبادله کوي، دا به دریم ځل شي. نو د دې درې واړو څلور ځلو باندې اسعارو تبادله چې کیږي، د دې قیمت د دې تفاوت اخر کې چا ته ځي؟ اخر کې مستهلک ته ځي، عام خلکو ته ځي، همدا مامور ته ځي، همدا عام افغانانو ته ځي.
بلې، په دې مسله غواړم وپوښتم ښاغلی هډوال، دغسې چې نرخونه د ډالرو یا د نورو بهرنیو اسعارو چې تبان ډالر یې په سر کې دي، د چا خبره آسماني کیږي او اوج ته رسیږي، هغه مستقیم تاثیر څه دی؟ فکر کوي چې نرخونه هم د موادو ورسره جیک ځي که څنګه؟
طبیعي ده، 100% بالکل قیمتونه لوړیږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري. خلک داغې بیا قدرت د توانایي چې موږ ویلې په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله، بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لویږي. بیا د دې تر څنګه چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپله د دولت د بودیجوي کمبودي زیاتیږي، هغه بجټ ډیفیسټ سي، ځکه زیاتیږي چې پیسو ارزښت خولیږي. څومره جنس او خدمات چې دوی غواړي راونیسي په هغه اندازه پیسې بیا نه لوي، بیا مجبور دي چې ډیر نشر وکړي. په ډیر نشر کې مونږ د اصلي اقتصادي اصولونه یا د پولي سیاست نه وځو، چې د پولي سیاست نه ووتلې پیسې ارزښت ولېږي، خلک په اعتماد د لاسه ورکوي او قیمتونه لوړ ځي، ځکه هغه قیمتونه بیا بازار کې نه پاتې کیږي. نو په داسې بیا په داسې ځای کې چې افغانستان ډېر ابتدایي مالی نظام کې قدم ایښی و، مونږ یو څو ستنې د مالی نظام جوړې کړې وې چې هغه باید نور انکشاف کړی و چې متاسفانه ونه شو. په دغه مرحله کې مونږ د اوس په دې اوسنۍ اوس چې مونږ تاسو بحث کوو، مونږ په دوه ځایونو کې سره ولاړ یو. یا دا د خدای نه خاصه چې مطلق به مونږ سقوط کوو، او یا دا دی چې مونږ به دې ته نجات ورکوو. د نجات دپاره مونږ باید ډېر محتاطانه لارې د تصامیم ونیسو، پولي سیاست سره باید ډېر حساس واوسو. او هغه دا دی چې په دې وخت کې که مونږ نرخ د تبادلې د اثارو په زور نشو ټاکلی، بدیلې لارې باید وسنجو. بدیلې لارې چې دي؟ دولت کولی شي په دې وخت کې د اسناد بادار نه چې هلته یو پروسه موجوده وه پخوا د هغه نه استفاده وکړي. دولت کولی شي چې په نغدو پیسو دپاره ثانوي بازار جوړ کړي، او هغه بازار مونږ لرو. یعنی مونږ د پیسو بازار ګرچې وړوکی دی، ګرچې سنتي دی، ګرچې ډېر انکشاف یې نه دی کړی، د سرای شهزاده او همدارنګه په نورو مرکزي ولایتونو کې مونږ د پیسو بازارونه لرو. د دې دپاره فقط دا دی چې مونږ وسیله د تجارت او میکانیزم او چوکاټ چې تجارت په خلکو کړی شي، او دا په مرور د زمان سره بیا د هغه لیلام د اثارو شو به مونږ کاوه دغه جایگزین شي یا دغه ځایناستی شي، تر هغې پورې مونږ باید په دې د دین استفاده وکړو. او دا هغه شی دی چې بازار به شوک نه ویني، اقتصادي شوک به نه ویني. که اقتصادي شوک ونیو، بیا به هغه شی چې مونږ به جبیره ونه شو کړلی.
تاسو په وخت کې په اونۍ کې څومره واره پیسې سرای ته ورکول کېدی؟ یعنی عام بازار کې پلورل کېدلی ډالر چې دغه نرخ ثابت ساتلی و؟
په هفته کې به دوه ځل لیلام کېده. دا لیلام په اساس د ضرورت کېده، کله به چې ضرورت نه و بیا هم نه کې ضرورت چې شي، ضرورت بیا بحث پخوانی تیر بحث ضرورت دا دی چې دولت مونږ به خپل محاسبه لرله چې دولت په دې هفته کې څومره بودیجه مصرفي څومره قراردادونو ته پیسې ورکوي او مونږ په خزانه کې څومره پیسې لرو او په عین وخت کې نرخ د انفلاسیون څومره دی په هماغه اندازه به بیا مونږ لیدو چې په خزانه تور مثال عامیانه چې ویم دولت دې هفته کې 100 میلیون افغانۍ ته ضرورت لري مونږ په خزانه کې 100 میلیون لرو نو 80 میلیون کمبود لرو 80 میلیون به مونږ په عین وخت کې د نوې نشر اجازه نه لرو چې نوې نشر اجازه لرو نو 80 میلیون کمبود به مونږ دا کو چې ډالر به بازار ته ارزه او اتیا میلیون بم د افغانۍ د بازار نه راټول کړي تاسو د دولت تادیات پوره کړئ شو بیا دا تادیات په دوه درې قسمه کېدل چې یو تصفیوي د هغه قراردادیانو سره و چې مثلا قراردادي په خپل حساب ورکوي چې ماته په دې حساب کې پیسې راکا دویم بدا فزیکی لحاظ به مونږ پیسې په بازار ته وړاندې کړي چې ډالر افغانۍ راټول کړو ډالر خلکو ته ورکړي شو دا دوه دریم خپل د بانکونو ترمنځ د تصفیوي حسابونو چې د وزارت مالی نه هغوی ته انتقالېدل دا هغه لارې او میکانیزم و چې لیلام به پی کېده اوس خو مشکل دا دی که دوی وم غواړي لیلام ځکه نشي کولی چې اثارو ته لاسرسی نشته زمونږ ذخیره خو اوس کنګل شوې ده دا خو هغه ذخیرې نه دا کار کېده او نورو دولتي د عوایدو نه خو دوی نشي کولی ځکه خو د دولت پیسې دي سبا چې هغوی غواړي بیرته باید تادیه کړی شي ورته
سم فقط آخر کې دا پوښتنه کوم چې په دغه 15 چې پیسې کله ورسېدې ډیرو خلکو په دې خوال رسنۍ وویل چې البته دوی وړاندوینې کولې خلک په تشویش کې و چې ممکن لسلم واوړي یا تر یو نیم سلم ورسېږي اخوا ته زموږ دوه ګاونډیان په پاکستان کې مثلا $1 ₹150 کې شاوخوا او په ایران کې بیا خو هلته بیخي نرخ زیات دی تقریبا 28,000 تومانه کېږي $1 نو فکر کوئ که همدغه سې روان وي څومره وخت به ونیسي چې موږ دغو دوو هیوادو ته ورسېږو آیا داسې وړاندوینه کېږي چې وبه رسېږو دغسې یو حالت ته چې اوس هغوی دي
هغه امکان نه لري مګر په جوز د دې نه چې یو حالت کېدلی شي مونږ په لکه مخکې ما چې ویلې څومره چلش چې او دا خوشبختانه په افغانستان کې چې څومره پیسې په چلش کې دي دا د یو اقتصادي فورمول په اساس باندې یا د پولي سیاست په اساس باندې نشر شوي دي بې کنټروله پیسې نشر نه دي شوي نو پیسې د بازار د ارزی او تقاضی په اساس باندې نشر شوي دي اوس په دې مرحله کې چې حکومت یا طالبان د خپل ډیر مشکلاتو ترڅنګ اقتصادي مشکلې غټې او پیسې هم کنګل شوي لاسرسی نه لري که دوی چېرته دې ترجو وکړي چې نوې پیسې چاپ کړي او په چاپ کې پولي سیاست په نظر کې ونه نیول شي په هغه وخت کې به بیا دا پیسې همدغه نرخ د تبادلې به لویږي او بیا به ډیر خرابۍ طرف ته ځي اما دغه نه تر څو چې نوې پیسې دوی نشر نه کړي که په همدې حد کې وساتي زه ډېر تشویش نه لرم چې نرخ د تبادلې به ډېر خراب شي یعنی خلاصه که دولت پولي سیاست په هماغه شکل باندې ادامه ورکړي ورته او هغه فورمولونه په نظر کې وسیتي نرخ د تبادلې نه خرابېږي اما که دولت خپل مصارف وغم وخوري او خپل مصارف بیا د نوې پیسو د نشر نه پوره کړي چې ملت بیا تاوان ورکړي په هغې وخت کې به هم نرخ د افغانۍ نتانه د دینه چې تاسو ور کېده شي دنه زیات خراب شي بلکې تاوان به خپل به عاملت ور کې او افغاني به خپل ارزښت له لاسه ور کې
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خوخه خدای کده کورنۍ
دا څه کس چې هم زما خوخه وي هم زما د کورنۍ خوخه وي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي
دا مسله چې ځوانان په خپل خوخه د ژوند ملګری وټا کی په ډیرو ټولنو کې حل ده خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خوښې ته پام وکړي یا هم ډیر کله بې خطرې پوښتل کیږي نه او دوی ته کوژده شوي وي د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپله خوښه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانانو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
دارزم زه فکر کوم داسې کس وی چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخن تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. زما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کیږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزارا نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبور کړله چې ته باید د سی وې مجبوره ام دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده د خټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ د نیکو کوم ده. علیکم عمر زندگی تباکی دی جلیم زکه تباکی.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپل خور کیسه را تکوي چې هغه خبره نه و خو پلاری ګول ورکړ او د یو ځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خور خوشاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې سمه راضي شوې نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدی هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه. نو دغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي وایي پلاني خپل زوی ته واده وکړي زمبای خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرۍ خدا خپل دولت خېګن د پردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د ذهني لحاظ هم د جسمی او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخکې تللی شي او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګڼي مور او پلار چې زمې د اولاد ته واده وکم یې کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي. په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوری بیخي درکونه، هغه که جنۍ وي یا هلک وي، مثال هغه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموماً هغه په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. زه باید هغه پرېږدم، او مثال که وخت راشي هلک وي جنۍ، هغه به خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دیني عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کېږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همېشه په کور کې جنجال وي چې بله ښځه کو یا یوه نجلۍ نه غواړي تر هغه سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښي ته نه کتل کېږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپله خوښه وټاکي که نه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هره ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درکول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا مېړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دا هم کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دی. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار واخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.